کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا یو ساعته پښتو خپرونه زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په سر کې به مو د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور په جزئیاتو خبر کړو چې په 2019 کال کې په 130 هیوادونو کې د فساد سطحې ارزولې دي. په دې راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو چې فساد پکې ډیر دی په اتم کتار کې راغلی دی. د جګړې اصول د مطالعاتو انسټیټیوټ د یوې تازه نظر پوښتنې به مو هم خبر کړو چې وایي اتش پته په سلو کې افغانان له طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې وروسته د جمهوری اسلامي نظام غوښتون کړي. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد ګڼي چې د نورو هیوادونو په پرتله هلته اداري فساد زیات دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن ویلي چې د تیر کال په ترڅ کې له 3500 روغتیايي مرکزونو څخه د جګړې له امله 122 مرکزونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله د نړیوال جام په مسابقو کې د ګډون لپاره کوارټر فاینل ته وتلې ده. او د روسیې جمهور رئیس نن په اسرائیلو کې وویل د یهودانو قتل عام به نه تکرارېږي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد بللی چې د نورو هیوادونو په پرتله هلته اداري فساد زیات دی. د شفافیت نړیوال سازمان په 2019 میلادي کال کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هڅې ارزولې او پر اساس یې نن یو راپور خپور کړی دی. د دې نړیوال ادارې په راپور کې افغانستان تر سومالیې، جنوبي سودان، سوریې، یمن، وینزویلا، سودان او ګینی مخکې شوی دی. په دې اړه د افغانستان حکومت لا غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن ویلي چې په هغه هیواد کې د جګړې له امله تیر کال 3500 روغتیايي مرکزونو څخه 122 په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د عامه روغتیا وزارت ویان نظام الدین جلیل نن د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون زیات وګړي له دې امله متاثر شوي دي. په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کمزورتیا، په کلیوالي سیمو کې د روغتیايي مرکزونو او مسلکي کسانو د کموالي یا نشتوالي له امله خلک د علاج لپاره اکثر ګاونډیو هیوادونو یا هند ته ځي. د عامه روغتیا وزارت ویلي یوازې په ننګرهار کې تیر کال د مسلکي روغتیايي کارکوونکو دوا او نورو سهولتونو د نشتوالي له امله 15 روغتیايي مرکزونه ترل شوی دی. په هلمند کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې یو چارواکی له کار خپل کور ته په لاره کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو او یو همکار یې زخمی سوی دی. د هلمند د پولیسو ویان زمان همدرد اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون ماښام د ملي امنیت ادارې د رسنیو د برخې پر مشر حمله کړې ده. همدرد ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. د وسلوالو طالبانو یو ویان د حملې مسؤلیت اخیستی دی. وسلوالو طالبانو تیر شپه د بغلان او پلخمرې ترمنځ پر سړک په یوه امنیتي پوسته حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژلي او اووه تنه زخمیان کړي دي. د مرکزي بغلان ولسوال خالدزاده مظلومیار نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو شدیده حمله کړې وه. هغوی ته هم تلفات رسیدلي خو دقیق شمېره نه دی څرګند کړی. د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله د کابل او د افغانستان د شمالي ولایتونو لار د کیلګي په ساحه کې بنده ده. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ټیم د 19 کلنو د کرکټ د نړیوال جام په مسابقو کې د ګډون لپاره کوارټر فاینل ته ووت. دا سیالي په جنوبي افریقا کې کیږي. افغانستان به سبا د کاناډا د 19 کلنو ځوانانو له لوبډلې سره مخامخ سي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزي نن د ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې الحمدلله د مونږ دغه چمتووالی چې دا ډیر ښه روان ده او ټیم چې دا ډیرې ښې لوبې ترسره کوي. دا ویلې سم چې د دې ټول د دغو بریاو برکت د مونږ هغه لس ورځې چې مونږ له مسابقو نه مخکې مونږ دلته سفر را کړی وو جنوبي افریقا ته مونږ راغلو. لوبغاړي د مونږ له آب هوا سره بلد شو، له میدانونو سره بلد شو.
د پاکستان او نوی نیوزیلند لوبډلی هم کوارټر فاینل ته وتلې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د یهودانو د قتل عام په مناسبت په ځانګړي پروګرام کې وویل چې د يهودانو قتلیام به بیا نه تکراریږي. د نړۍ د سبانی څلوېښتو هیوادونو مشران نن د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د پولنډ په اوشویتس ښارګوټ کې د یهودانو د قتلیام لپاره د ځانګړي کمپ د ازادۍ د 15 کلیزې په مناسبت په بیت المقدس کې راغونډ سول. دا مراسم په یاد واشم کې د یهودانو د قتلیام د قربانیانو د درناوي لپاره په ځانګړي جوړ شوي ځای کې ترسره شول. دا په داسې حال کې ده چې په اروپایي هیوادونو او په عمومي ډول په نړۍ کې د یهودانو پر ضد احساسات د زیاتېدو په حال کې بلل سوي دي. دغو مراسمو ته نن د روسیې جمهور رئیس وویل
для меня для моих коллег очень важно быть сегодня в Израиле.
Давай ма аузмам каранта дарер моима дачин дальта по Израилю к юмуже да Израиле рахбарану халуджалу ту мутаваджиче то двухами наривали чакре да хвашнаун копешо да паят сатулу ла пара якави муж байт подики хтяту круче хицка ла паратлунки ки да дага си пеши да тикрар иджаза варнуклу по двухами наривали чакла ки шпаж милюна яхудан уважал соль че халукастур тавайл кежи да Германии назиано да پولند تر اشغال وروسته د اوشویتس په کمپ کې تر 1 میلیون زیات وګړي ووژل چې اکثر یهودان ول. او سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د عراق له جمهور رئیس برهام صالح سره کتلي او موافقه کړې چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړه ولسمشرانو پرون د سویس په داوس ښار کې د اقتصادي نړیوالې غونډې په څنګ کې سره کتلي. سپینه ماڼۍ پرون وویل چې دواړو مشرانو موافقه کړې چې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون مهمه ده چې د امریکا او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت هم دوام وکړي.
خبرونه ملازده ای رادیو اوریدل. د شفافیت نړیوال سازمان د 2019 کال لپاره په خپل تازه خبر سوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې افغانستان اتم فاسد هیواد بللی دی. په افغانستان کې د دې سازمان مشر اکرام افضل:
چون ما در اساس که مسئله فساد سیاسی است، اگر بایدی رسیدگی نکنیم تمام فسادهای دیگه میتونه که پیامد از این فساد باشه.
د جګړې اصول د مطالعاتو انسټیټیوټ د یو تازه نظر پوښتنې له مخې اتش پېته پسلو کې افغانان د طالبانو سره د اصولې د احتمالي هوکړې وروسته د جمهوری اسلامي نظام غوښتون کړي. دغه له روزګان به مو د قومونو او قبایلو د مخورو د غونډې خبر کړی چې په دې ولایت کې د ولور پر راکمولو پریکړه کړې ده. دوی ویل د وروسته د شوز ولور تر 2.5 لک افغانۍ یو باید لوړ نسی.
یو به زما سره د ولور په باره کې کومه کوي و دغه ولورو ته د پایته کې چیرته و نور بسته په غټه ګناه کې ولاړ یاست. اول زه ولاړ یم.
نو راپورنه هم لرو په دوه منیمه کې دوه ونیس پروګرامونه در تخبرو. د ملګرو ملت د مشمن لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام دی او بل کور کلی دی. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ اتم فاسد هیواد بللی دی. د سازمان په 2019 کال کې په خپل تازه خبر سوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچې او د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې ارزولې دي. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان حکومت له سومالیا، سویلي سودان، سوریه، یمن، وینزویلا، سودان او ګینی وروسته په اتم ځای کې قرار لري. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
په 2019 کال کې د فساد پاړه د رونتیا نړیوال سازمان راپور په دغه نوملړ کې افغانستان له فساد د پاکو 130 هیوادونو په نوملړ کې 133 ځای خپل کړی. د رونتیا نړیوال سازمان هر کال د خپل ارزونې پر بنسټ په دې نوملړ کې شاملو هیوادونو ته نمرې ورکوي. افغانستان سږکال له 146 نمرې اخیستې دي. په دغه راپور کې سومالیا، جنوبی سودان، سوریه او یمن هغه هیوادونه دي چې د افغانستان په پرتله کم نمرې ترلاسه کړي، خو وینزویلا، سودان او استوایی ګینی بیا د افغانستان همره 14 نمرې اخیستي، مګر افغانستان تر نسبت ښه بلل سوی. افغانستان په 2013 میلادي کال کې هم 14 نمرې اخیستي وې، خو په 102 مقام کې و، خو سږ کال بیا یوه درجه شاته تللی. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار سازمان وایي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه تل د ستونو ښکار سوي او هیڅکله یې دوام او ثبات نه دی موندلی. دغه سازمان رئیس اکرام افسلی د پنځمه پورس په خبری غونډه کې ویل په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جوړ شوی بنسټونه په دې نه دي توانیدلې چې په خپلواک توګه فعالیت وکړي. هغه وایي تر هغې چې د فساد بنسټ یعنې سیاسي فساد ته رسیدنه ونه سي پایلې نه لري، ځکه ټول فسادونه له دې سرچینه اخلي. همدا ډول اړتیا ده چې له فساد سره د مبارزې بنسټیز کېدو ته پام وسي. د ملي یووالي حکومت 15 کاله پر دې تیر کړل چې له فساد سره د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړ کړي، خو په دې 15 کلونو کې مو په یو سرګردان حالات کې وو څو داسې یو بنسټ جوړ شي چې له فساد سره مبارزه وکړي. د افغانستان حکومت بیا وایي اړتیا ده چې دا راپور وڅېړل سي. د ولس مشر غني د ویان مرستیال د وخان مینپال
دا وروستی گزارش باید بررسی شي، ځکه چې ولسمشر په مجموع کې د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې ډیر کار کړی دی، تر دې حده پورې چې حتی وزیران یې فساد سره د مبارزې په برخه کې سرونوالي او مربوطه ارګانونو ته معرفي کړی دي.
د رونتیا څار سازمان راپور کې راغلي د نړۍ د دویمې برخې څخه زیاتو او آن د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې هم د فساد پر ضد مبارزه سوکه سوې ده. د غرض د ارزونې پایلې ده هم ښیي په هغو هیوادونو کې چې هلته ټاکنې او سیاسي ګوندونه یې چې تر اغېز لاندې دي، فساد سره د مبارزې د لیوالتیا کچه ډېره ټیټه ده. د رونتیا نړیوال سازمان کې له فساد د پاکو هیوادونو په سر کې ډنمارک راغلی چې له سلو یواتیا نمرې اخیستې. نیوزیلند بیا هم د همدومرو نمرو په اخیستلو دویم او فنلند بیا د شپږ اتیا نمرو په اخیستلو درېیم مقام کې راغلي، خو د نړۍ د درېیمې برخې هیوادونو له 500 ټیټې او د 340 اوسط نمرې ترلاسه کړي دي. د رونتیا د نړیوال سازمان موندنې ښیي چې د نړۍ پرمختللي او پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې نه لري. د بېلګې په توګه د جی او هیوادونو له ډلې څلور هغه چې کاناډا، فرانسه، امریکا او بریتانیا د تیر کال په پرتله کمې نمرې اخیستې دي، خو پاتې دوه نورې جاپان او جرمني بیا هیڅ پرمختګ نه دی کړی. ایټالیا بیا یوه نمره زیاته ترلاسه کړې ده. د رونتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې وړاندوینه کوي چې د سیاسي ډلو د فعالیت مالی کنټرول دی وسی، ترجیحي چلند باید پای عمومي، د ګټو تضاد د مدیریت سي، ټاکنیز رونتیا باید پیاوړي او د دې ترخوا باید د خبریالانو او مدني فعالانو ژوند ته زیات پام وسي.
دوستان و موریدل چې د شفافیت نړیوالې ادارې د فساد په اړه په خپل تازه راپور کې افغانستان ته د یو سل اتیا هیوادونو په منځ کې یو سل درې اویایم ځای ورکړی دی. سره له دې چې افغانستان د فساد پر ضد مبارزې لپاره هلې ځلې کړي او کوي، خو د شفافیت نړیوالې ادارې راپور ښیي چې د افغانستان هڅو چندان نتیجه نه ده لرلې. عصمت سروان په دې موضوع د چارو له یوه کتونکي حکمت حسن سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د فساد پر ضد افغانستان د حکومت هلو ځلو ولې نتیجه نه ده ورکړې.
ما په نظر د فساد هغه د پاره یو سیستماتیک او درازمدته پلان وجود نه لري، که پلان چې کوي هم تطبیق نه دی پیل شوی یا ډیر بتیری او ورو دی. دغه هغه دلته د نوي حکومت سره د 2001 نه کوم راواخلو، د افغانستان خلکو په خوا ډیر دغه اداري فساد نه پیژنده. په دغه دورو کې دغه د 2001 نه وروسته دا د اداري فساد ډیر زیات شو، په مختلفو برخو کې شو. سامه د ولسمشر هلې ځلې کوي، نور ادارو کې به هم هلې ځلې کېږي. دلته فساد ادارې هم ځینې جوړې شوي دي فساد پر ضد ادارې، مګر کار یې چې دی هغه مجازات او مکافات تر ډیره نه لیدل
کیږي. تاسو وایئ چې مجازات او مکافات نشته، لیکن د چرته موږ د لوی څارنوالۍ د چارواکو خبرې واورو یا د سترې محکمې، نو هغوی بیا لیستونه ورکوي چې ډیر حتی مهم معینان او حتی وزیران محاکمه شوي دي په فساد باندې.
یو خو ګوره د هغه د پاره د یو څو غټو چارواکو د محاکمې خبره سمه ده، او دا فساد اوس اداري فساد ریښې په پټول سیستم کې تیت دي. یعنی دا د عادي مامور نه وري تر رئیس او تر موینه پورې او تر وزیر پورې دا په فساد کې. نو دا زه فکر کوم د یو وزیر یا دوه وزیرانو یا یو لوی چارواکي دوه لوی چارواکیو پاغه باندې فکر نه کوم چې دا 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 د دوی د تحلیل او تجزیه سمې چې مونږ چارواکي مونږ ولیدل د مخابرات وزارت په خوانی وزیر هغه یو د محکمې پاغه باندې د هغه پریکړه وکړه مګر کله چې سینه خبره ولاړ هغه بری شو هغه
په کومو ادارو کې فساد ډیر دی او د خلکو شکایت له کومو ادارو زیات دی
فساد خو معمولا خلک په هغه ځایو باندې پوهیږي کوم چې د عامه خدماتو برخې وي هغه ادارې وي چې عامه خدمات وړاندې کوي هغه هلته خلک زر در کوی شي چې دلته فساد موجود ده ځکه خلکو ارتباط ډیر وي هلته مثلا معارف شو مثلا پولیس شول مثلا مخابرات و وزارت شو خپل لوی سرانوالي او قضا چې ده دا خپل د ډیر 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 د فساد دکې ادارې دی او په دې باندې سترګې نشي پټولی
په کومو برخو کې څنګه پرمختګ شوی دی د فساد په مخنیوي کې
ویل کېږي تدارکات ملي ادارې چې د ډیر فساد په هغه کې مخنیوي کوي دی مثلا وزارت دفاع په قراردادونو کې وزارت داخله په قراردادونو کې همدارنګه نور ادارې هم دا کلیم کوي چې دوی د فساد په مخنیوي کې کامیاب دی خو کله چې رازو حقایق او کله چې رازو ټولنې ته او خلکو ته نو هغه دا شی نه مانی چې فساد دې کم شوی وي بلکې زیات شوی دی
سیاسي کارپو حکمت حسن وو چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د حل ځلو په اړه خبر کوله
ازادي رادیو لوونه تروو
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ویب سټ هم اوریدلای سي او راپورونه او خبرونه ولوستلای سي پته مو د ازادي رادیو .com د یوې تازه نظر پوښتنې لمخې آتش پېته پسلو کې افغانان له طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې ورسته د جمهوریت اسلامي نظام غوښتن کړي د یوې نظر پوښتنې لمخې اتیا پسلو کې افغانان په دې باور دي چې د افغانستان جګړه نظامی حل نه لري په دې نظر پوښتنه کې چې د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا سوي په څلور دي ولایتونو کې له 5000 زیاتو کسانو ګډون کړی دی په دې اړه تفصیل امید ظهیر مال راکړي
د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ تازه طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې څخه د افغانانو هیلو او لومړیتوبونو په اړه یو نظر پوښتنه کړې د دې نظر پوښتنه اتیا پسلو کې ګډونوالو ویلي په افغانستان کې روانه جګړه نظامی حل لار نه لري او له سیاسي لارې باید دا جګړه پای ته ورسیږي په دې نظر پوښتنه کې همدا ډول د اسلامي جمهوریت او اسلامي امارت نظامونو په اړه بحث مطرح شوی دی خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان لپاره کوم ډول نظام غوره دی اتش پېت پسلو کې ګډونوالو اسلامي جمهوریت نظام تایید کړی دی د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ رئیس تمیم آسی دوی اتش پېت پسلو کې ګډونوالو اسلامي جمهوریت نظام تایید کړی دی لس پسلو کې اسلامي اماراتي نظام یو لس پسلو کې جمهوریت اسلامي او اماراتي ترکیبي نظام او اته پسلو کې نورو بیا ویلي ورته مهمه نه ده په دې نظر پښتنه کې همدا ډول خلکو پختل شوی چې په ناڅاپي او د سولې له هوکړې پرته د بهرنیو عسکرو وتل به د افغانستان برخلیک او راتلونکو حکومت څه شي وي د دې پښتنې په جواب کې 25 پسلو کې ګډونوال ویلي په داسې حال کې به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي په ورته وخت کې د دې نظر پښتني شپږ سلويخ پسلو کې ګډونوال ویلي له طالبانو سره د سولې هوکړې وروسته دي بهرني عسكر افغانستان پریږدي د دې پسلو کې نور ویلي بهرني ځواکونه باید افغانستان هیڅ کله ترک نه کړي او یو شپږ پسلو کې بیا هیڅ جواب نه دی ورکړي د سولې خبرې اترې چې دا ورځ د خبرونو په سرټکو کې دي هم د دې نظر پښتني یو برخه جوړوي د دې نظر پښتني 15 پټو پسلو کې ګډونوال ویلي د سولې خبرو اترو رهبری باید د افغان حکومت په لاس کې وي د دې نظر پښتني ډیره ګډونوالو هم دا ډول د سولې خبرو کې د خوځو پر وانډي هم ټینګار او ترملا تړ کړی دی نظر پښتنه کې دریاتی اپسولو کې جواب وینکو ویلي خځې باید د سولې خبرو اترو کې وانډه ولري خو ولاس پسولو کې بیا لدی ګډون سره مخالفت کړی دی د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ په دې نظر پښتنه کې 15013 کسانو د هیواد لسلور د شوالایتونو څخه ګډون کړي د دې نظر پښتنه 15.1 ګډونوال خځې او 13.9 سلنه ناري ندي په نظر پښتنه کې همدا ډول 13.4 سلنه وانډه کلیوالو او 19.6 سلنه بیا خرمشتو ته ورکړل شوې ده
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوس پر سر روزګان ولایت په روزګان کې د یوې ښځې ولور 2.5 لکه یا 250 زره افغانۍ وټاکل سو. د غبرکړه د سرحدونو او قبایلو چارو امریت لوري د وې جوړ سوی غونډې پر مهال نن وسوه. په دې غونډه کې دا پریکړه هم وسوه ک د دوی ل پریکړه لیک څخه څوک سرغړونه وکي نو قانوني چلند به ورسره وسی. په دې اړه شریف الله شرافت نور تفصیل راکوي.
پر دغه باندې کانی است دغه شیان چې موږ ته ویل په هر کور کې او عالم
ستا دغه غلس ګونه قومي مخه ورجمنې دي چې د ولوار په ټټولو کې کوي
موږ ته پر دغه خبره باندې سره کانی یو سره زوخ په بیان اره پریکړه
د دې چمیر لسګونه تر رسیدین د سرحدونو او قبایلو چارو په امریت کې سر راغونډ سی وو او ټول قومي مخه ورو پریکړه وکړه چې لګي ورسته به په دغه ولایت کې د وی ش دی ولوار 2,500 زر افغانۍ
پریکړه د چې موږ د شوز ولوار 2.5 لک افغانۍ کړل پر دغه مو سره
دا غونډې په لومړي سر کې د قومونو او قبایلو چارو امیر سردار نعمت الله خان ل راغلو قومي مخه ورو غشتنه وکړه چې د ولوار په ټټولو کې ورسره مرسته وکړي
یو بز ما سره د ولوار په اړه کومه کوي و دغه ولوروته د پایتخت کې چیردو نور باسته په غټه ګناه کې ولاړ یاس اول زه ولاړ یم چې په کور کې مې څه دي غلط څه ویدي زه شرمېږم چې چاته یې ورکم هغه به څنګه یې مو تر اخره
دغه غونډې تر اغلو قومي مخورو ژمنه وکړه چې ل دې ورسته به نه خپل لور کوم چاته په لوړ ولور ورکوي او نه به هم په خپل سیمه کې کوم بل چاته اجازه ورکوي چې خپل لور کوم بل چاته په لوړ ولور ورکړي دی لوړ ولور د ټولنې په زیان او د شوز پر وړاندې توتريخوالي یاد کړي له جمله درې قومي مخورو ملک شاولي سلطان محمد او نظر محمد چې د ټولو قومي مخورو لخوا ټاکل سی و خبري وکړي
خلک دلته په اته زره په نظر په لاس لکه په شل زره شزه خلور ور کوي یا خور کوي هغه ته ویني په خبر یاست چې هغه ځي په ایران کې خواري کاږي هغه له تمر سي یا ترکیه ته ځي زمریانو چغالانی وخوري
شدی دي ارچاته پر پورو ناسی دي سپینسری سوله یو دا شنه خلک ستا چې ورور د لوس کالو انجلی د دیر شو د پندوس کالو سړی ته ورکی د اروپو پر برابر دا نه شایي
هر سړی کچیر چاته دوستی ور سره وکي لور ورته په کم قیامت ورکی خدای برته زوی لري د زوی حساب هم پر ځای باندې دا د هر سړي خپل ذات دی د عام په تاور کولایت کې کول سوالي د اتا کا کلی دا د ټولو یو واستون زده خو باید چې موږ ته پر دې باندې کار وکړو او موږ ته دا د ټولو نه خلای
دا فدایال کې د چوس محل په ورزګان ولایت کې د یوې شې دی ولور ل لسل افغاني څخه نیولې بیا تر 15 او یا هم شل کو افغاني پوری دی دا غونډې په پای کې یو پریکړه لیکه مول وسلسو چې پکښ کې لیکل سی او کڅوک له دغه پریکړې سرغړونه وکړي عدلیه او قضایي ارګانونو ته به معرفي فکړي او دغه راز پریکړه وسو چې د ذکر سو خبرو د عمل لپاره به په هفته کې و ورځناست کیږي او پر یاد موضوع به له قومي مشرانو سره په ګډه خبرې کیږي شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان
واسیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علیان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر و بجو پر منځنۍ صفه 12.89 یا د ایف ام پر 3.15 صفه اوریدلای شئ په کابل کې د ازادي رادیو یو اوریدونکو د 15 کلونو رئیس د دغه رادیو ټول خبرونه له جزئیاتو سره په تلويشتو کتابچو کې په خپل قلم لیکلي دي محمد عارف امین وایي چې له 13 کلونو رئیس د ازادي رادیو اوریدونکو دی شغلی امین سره ازادي رادیو خبرې کړې دي او د څرګندونې زموږ همکار خان محمد سین په دې راپور کې راخستي په ګډه وایو
اتیا کلن سید محمد عارف غواړي د ازادي رادیو له سپو تاریخ ولیکي د ازادي رادیو د خبرونو لپایل راهیسه دغه رادیو اوریو ل 15 کلونو راهیسه دغه رادیو کورنی او نړیوال خبرونه په قلم لیکي خاغلی عارف تر وسه د ازادي رادیو خبرونه په سلويختو کتابچو کې لیکلي دي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست ولی رادیو آزادی
طول رسانه زمونږ د درناوي وړ دي، خو ازادي رادیو مې له دې عمل انتخاب کړ چې حقایق وایي او دوهمه دا چې په دري لیکي زمونږ خوخه ده زما لیکنه به دوام ولري.
د ازادي رادیو دغه مینوال د یاد رادیو ټول خبرونه د خبرېدو له تاریخ او خبريال له نامه سره لیکي او په پای کې پاړه خپل نظر هم لیکي. دا وایي په دغه کار سره غواړي چې نوی نسل ته حقایق ولیکدوي.
یواز لامل چې ازادي رادیو اورم دا د کوم حقایق چې له ازادي رادیو خبریږي په څو کتابونو کې به یې چاپ کړم چې نوی نسل ته ورسیږي او پوه شي چې په تیر کې په افغانستان کې څه پېښ شوي دي.
خو اوس ښاغلی عارف د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د خپلو مسؤلیتونو یوه برخه خپل لمسی سید محمد همایون ته سپارلې ده. دی د خپل نیکه د لاس لیکنې په کمپیوټر کې لیکي. یو موبایل مې ورته واخیست چې د ازادي رادیو اپلیکیشن ځان او نیکته په موبایل کې انسټال کړم چې دواړه د افغانستان او نړۍ خبرونه ووینو او وایو
خبرای جهان او افغانستان بشنوم.
ازادي رادیو په 2002 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل خبرونه په دری او پښتو ژبه پیل کړې. دغه رادیو د افغانستان په خارونو او کلیو کې میلیونونه اوریدونکي لري. د یاد رادیو د اوریدونکو ترڅنګ 15 میلیونه کسانو ته د ټولنیزو سپو له لارې خبرونه رسیږي. ازادي رادیو د افغانستان په ځینو خارونو کې د اف ایم د سپې ترڅنګ د افغانستان په ټولو سیمو کې د لنډې سپې له لارې خبرونه کوي. ازادي رادیو په افغانستان کې د خبر رسولو د یوې وسیلې په توګه پیژندل شوې ده. د آسیا د بنسټ د یوې سروې له مخې چې په 2019 میلادي کال کې ترسره شوه، ډیر خلک له ټلویزیون نه وروسته اطلاعات د ازادي رادیو له لارې ترلاسه کوي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیم کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دوستانو اوس په ورسو یو نړیوال موضوع ته. د امریکا او عراق ولسمشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. وروسته له دې چې امریکا په یوه هوایي برید کې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د سپای پاسداران قومندان قاسم سلیمانی ووژه، د عراق پارلمان او صدر اعظم د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې وه. د ښاغلي ټرمپ او صالح د خبرو جزئیات عصمت روان راوروي چې هم د اوسره سره په چلو کې دی. سلام صاحب، خبرونه تر شاغلي.
مننه فریبا جانې. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه عراقي سیال برهم صالح موافقه وکړه چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړو ولسمشرانو پرون د سویس د داووس د اقتصادي غونډې په څنګ کې سره وکتل. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبې وویل دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون مهمه ده چې د متحدو ایالتونو او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ د یوه خپلواک باثبات او سوکال عراق لپاره د متحدو ایالتونو په نه ماتېدونکي ژمنې یو وار بیا ټینګار وکړ. وروسته له هغې چې متحدو ایالتونو په بغداد کې د ایران جکپوری جنرال قاسم سلیمانی وواژه، دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د سلیمانی وژل کېدو د عراق یو شمېر سیاسي مشران په غوسه کړل او د دې هیواد پارلمان هم دې ته رایه ورکړه چې امریکایي ځواکونه دې له عراقه ووځي. له دې کتنې مخکې د عراق ولسمشر صالح وویل چې واشنګټن او عراق له اوږدې مودې راهیسې له یو بل سره متحدان دي او متحده ایالات هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په جګړه کې د عراق یو شریک پاته شوی دی. هغه وروسته ترامپ ته وویل دې ته اړتیا ده چې دغه ماموریت بشپړ شي.
نو د دې معنا ده چې د عراق د صدر اعظم او پارلمان خلاف چې له عراق څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه یې کړې وه، د دغه هیواد ولسمشر د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو ملاتړ کوي؟
هو، د عراق ولسمشر برهم صالح په زغرده په عراق کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو ننګه وکړه. صالح له ټرمپ سره له کتنې وروسته وویل چې عراق او امریکا ګډې ګټې لري چې په هغو کې له افراطیت سره له مقابلې رانیولې د سیمې او عراق تر سولې او ثبات پورې ګڼې مسئلې شامل ویلی دی او لکه څنګه چې تاسو ویل د تیری میاشت یعنی د جدي په میاشت کې د عراق پارلمان او د دغه هیواد صدر اعظم وروسته لدې چې په عراق کې د ایران د قدس ځواک قماندان وژل شو دوی غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دی ووسی خو اوس د عراق ولسمشر وایي په زغرده وایي چې امریکایي ځواکونو ته ضرورت دی او دا باید په عراق کې پاتې شي نږدې 5200 امریکایي پوځیان په عراق کې دا مهال میشتي
بله در زیاته مننه کوم دوستانو اسمت ساروانو چې وای د عراق ولسمشر وای په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته اړتیا ده دوستانو که چیرې مو د ازادي راډیو خبرونه تر دې مهاله نه اوریدلې نو کولای سي چې د ازادي راډیو ویب سایت ته هم لاړ سئ زموږ خبرونه تکرار واوري او خبرونو راپورونه مو ولولې پته مو د ازادي راډیو دات کام یا ازادي راډیو دات اورګ خبرونه مو له هم ادامه لري په کابل کې شپږ بجې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې له فرشته جلال زیز څخه د مهمو خبرونو سرچکیو
د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد بللی چې د نورو هیوادونو په پرتله اداري فساد پکې زیات دی د سازمان په 2019 میلادي کال کې د نړۍ په 180 هیوادونو کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هڅې ارزولي او پر اساس یې نن یو راپور خپور کړی دی وسلوالو طالبانو تیر شپه د بغلان او پلخمري ترمن پر سړک پر یو امنیتي پوسټه حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژلي او وطنې زخمیان کړی دی د ازادي راډیو د خبريال په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمن د نشټې لکبله د کابل او شمالي ولایتونو لار هم د کیلګي په سیمه کې بند ده د افغانستان د امنیتي وزارت نن ویلي چې په هیواد کې د جګړې لامل تیر کال له 3.5 روغتیایي مرکزونو 112 په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي د وزارت چارواکو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په ټول افغانستان کې له دې عمله تر 1 میلیون زیات وګړي د سختو ستونزو سره مخامخ دي په هلمند کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې او چارواکي له کاره خپل کور ته په لاره کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی او یو همکار یې زخمي شوی دی وستوالو طالبانو د حمله مسولیت اخیستای او نن د اسرائیل په بیت المقدس شهر کې د يهودانو د قتل عام یا هولوکاست او همدارس د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د پولنګ پاوشویت شارګوټ کې د يهودانو د قتل عام لپاره د ځنګړي کم د ازادۍ د پینځاویا یمې کلیزې په مناسبت مراسم جوړ شو او د نړۍ د سپانیا څلوشتو هوادونو مشرانو راغلي وو د دغه مراسمو کې د روسیې جمهور رئیس وویل چې نړیوال باید د ډاډ ورکړي چې دغه سي غمجنې پیښې بیا نه تکرار شي
مننه کوم فرشته جلزی دوستانو د نن ورځې سپورتي خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي
تاکل څه ویده چې تر 19 کلنه کومره د کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان د کرکټ لوبډله له کناډا سره لوبه وکړي په دې جام کې پرون افغان لوبډله د متحد عربی اماراتو لوبډله ته د 162 منډو په توپیر ماته ورکړه د افغانستان لوبغاړو لمړی بیټینګ وکړ او په ټاکلو 500 اورونو کې 268 منډې هدف وټاکه خو د متحد عربی اماراتو ټولو لوبډله د 115 منډو له جوړولو وروسته وسوځیده تر دې مخکې افغان ټیم په دین نړیوال جام کې کوربه هیواد جنوبی افریقا ته په او وکټو ماته ورکړې و د لامبو هنې فدراسیون لستن افغان روزین کې د ژغورنې دویم درجه ورکشاپ کې د ګډون لپاره ایران ته ولاړل د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست د مطبوعاتو کړي موجب قریزاده ازادي رادیو ته وویل افغان روزین کې به په دغه څلور روزنی ورکشاپ کې په مختلفو لکه لډوبېدو مخ کې پیخه د لډوبېدو پیخه او لډوبېدو وروسته او همداشان په آزاد اوبو کې لامبو په برخه کې زده کړې وکړي ویل کېږي چې د افغانستان لامبو وهنې فدراسیون رئیس قاسم علي حمیدی به په دغه سفر کې د ایران د لامبو وهنې له فدراسیون رئیس سره په دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې وکړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې افغان لوبغاړی ادم نجیم د پولند د ویګی سوا کې فوټبال ټیم سره یو ځای شو دغه فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قرارداد یو کلان دی دغه 25 کلن افغان لوبغاړی له دی وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د لومړی لاس لیگ د ممفیس په ټیم کې درې فاصله لوبېدلی او وروسته خبر همدا چې د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله د لوب لپاره پاکستان ته ولاړه د راپورونو لمخې بنگلاديشي لوبډله به پاکستانی لوبډله سره لومړی په لاهور کې درې شل اوریزي او بیا پینډي کې وټیست لوب وکړي
خو یو شمیر وتل یو بنگلاديشي لوبغاړو پاکستان ته لتاک څخه انکار کړی.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه ده زده رادیو خبرونه را سره ووریدلې. زموږ خبرونه لا هم دوام لري، د ماشام تر وو بجو پرې دري او پښتو خبرونه نور همسته، خو دم غړې د دې خبرونه پاته برخه دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو. په سر کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او زده رادیو ګټ پروګرام دی، او ورپسې به کور کلی وور.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اړوندونکو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د ماشومان لپاره د لوبو وسایل څومره مهم دي؟
د ماشوم د پرمختګ او انکشاف لپاره ډیر اړین ده، او موږ ډیر لپاره مشخص معیارونه لرو.
ولی یو شمیر ماشومان د لوب وسایل نه لري.
د موټرګ ندار شان مې خوښي، پلار مې بیا راته نه دی راوړي، وای قیمت دی.
او څه باید وشي چې ماشومان د لوب مناسب شیان ولري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو، ماشوم لکه څنګه چې خوراک، څښاک او روزنه ته اړتیا لري، همداسې د ذهني ودې لپاره د لوبو مناسب چیزونه هم د هغه حق دي چې ورته چمتو شي. که چیرې ماشوم ته د لوبو جنګي سامانونه برابر شي، بي شمیره منفي اغیزې لزان سره لري چې له دې ډلې څخه کولای شو په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او توندۍ حیثیت کړو. دغه وسایل لامل کېږي چې په ماشومانو کې د جګړې خوښولو حس تحریک شي، او په ټولنه کې یو روغ شخص ثابت شي. په پیل کې له دوه تنو ماشومانو څخه ورو چې د لوبو وسایل لري که نه، که لري کوم شیان دي؟
نوم یې امرالله.
د لوبو شیان لري؟
نه.
ښه، هیڅ نه لري؟
او
خوښیږي دي؟
او
څه دي خوښیږي؟
اندا لوبو شیان او پټاقې وازې خلم. بس
کوم شیان دي خوښیږي چې ولري؟
دا موټرګ ندار شیان مې خوښیږي.
کوم وخت دي غوښتي دي؟
او
بیا څه درته ویلي کور کې؟
پلار من بیا راته نه دی راوړي،
ولې؟
وای قیمت دی په بازار کې.
د نورو امزولو دی کتلی چې لري؟
هغوی د موټر، دا ګیم بازی، هر شیان لري، تلیفون، دغه شیان لري.
ته بلغونه غواړې؟
زه نه.
خیر اوسې.
خیر اوسې، مننه.
نوم دې څه شی ده؟
نبی الله.
د کوم جهې؟
د وزه.
ښه، ته دا راته وایه چې د لوبو شیان لري؟
هو، تفنچه، موټرک، هر شی لري. مور مې که بازار ته ځي راته ایلي.
به چه که پروشهنو؟
آقا من مساتیری کوما.
لچه ها سره؟
غرور سره میار سکره سره یا ما سره کوما.
دلو بشهن خوب خرابه اینه؟
نه.
سره قمی ساتی؟
سات ما دلانواری کندیس یک دن کلن ساتیری کال رخلو منده سو سره لو بکوما.
نور ماشمان خوبی ندر تخرابه این؟
نه.
کم شاید دیر زیاد خوخیگی؟
تفنچه.
لری؟
وو.
تفنچه دی ولی خوخیگی؟
تفنچه من خوخیگ
چی فایر وکی؟
وو
فایر خی کار ده؟
نه.
نخی ولی تفنگ چه خوخیگی؟
نو شم خوخیگی را که موترک واری.
خیر روزی.
خیر روزی.
د اکثر کسانو په باور دی یو هلک د لوب وسیله تل موټار، ټوپک او توروي، چې د هغه نارینه رول خي. خو دې ته پام نه وي چې لامه کوچنیوالي څخه ماشوم جنگ جګړې ته هڅوي. په دې اړه نور معلومات د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو او نوي ځوانانو د روغتیا د برخې مسؤل